السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي وړاندې اورئ چې سپینې ماڼۍ ویلي له انتخاباتو وروسته به هم په افغانستان کې 4000 عسکر پاتې شي حال دا چې د امریکا ولسمشر مخکې ویلي وو ټول عسکر به له نومبر مخکې راایستل کیږي په امریکا کې د ولسمشري ټاکنې په نومبر کې کیږي دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي افغان او امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کورونا ویروس اخته سوی دی بشپړه خبرونه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار وسوه د ده په وینا د نهرین ولسوالۍ د امنیې قومندان عبدالوارث هم په ټپیانو کې شامل دی خو روغتیایي وضعیت یې ښه دی نهرین ولسوالۍ د بغلان په ختیځ کې موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي ځکه ځنډ مخربینو ته فرصت برابروي دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د وایي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره یې په وروستۍ ویډیوي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې وکړې او دواړه لوري پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د زیاته کړې چې تلپاتې سوله په دې معنی ده چې پانګونې به زیاتې سي مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د روانې اونۍ په اوږدو کې جوړه سوې وه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې 14 موټر سوځلې دي د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي نن ازادي رادیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته د جلال آباد ښار د کابل هډې د موټرو د تم کېدو په یوه سرای کې اور لګېدلی چې پکښې تر 1,00,000 زیاتو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی خوګیاڼي وویل د اور وژنې ټیم د پیښې ځای ته رسېدلی و او تر 40 زیات موټر یې له سوځل کېدو وژغورل دا نه ده څرګنده چې اور څنګه لګېدلی تاسیز موږ ژغله ازادي رادیو او ریا اوس هم یو څو نړیوال خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کورونا ویروس اخته سوی دی شاه محمود قریشی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې نن غرمه تبسوه او ځان یې په کور کې قرنټین کړ د زیاته کړې چې د کووید 19 لپاره یې معاینات وکړل چې نتیجه یې مثبته وه قریشی زیاته کړې چې ضعیف احساس نه کوي او له کوره به خپلې دندې ته دوام ورکوي په پاکستان کې تر 2,21,000 زیات کسان په کووید 19 اخته سوي دي او 4,550 کسان په دې ناروغي مړه سوي دي دا په داسې حال کې ده چې شاه محمود قریشی پرون د جولای په 2 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر بهیر ولیدل د امریکا بهرنیو چارو وزارت د جون په 28 نیټه په یو خبره کړی بیان کې ویلی و چې خلیلزاد د جون په 28 دوهې تاشکند او اسلام آباد ته خپل سفر پیل کړ نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقچی په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه خاشقجی له واشنگتن پوسټ سره کار کاوه او د سعودي عربستان د حکومت منتقد و خاشقجی د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان له جدي منتقدینو څخه و چې د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې ووژل سو د سعودي عربستان چارواکو ادعا وکړه چې یوې ډلې پر خپل سر خاشقجی وژلی او دولت ورته اجازه نه ورکړې د استانبول څارنوالۍ د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس احمد الاسیری او د سلطنتي محکمې یو پخوانی سلاکار سعود القحطانی د دې قتل په پلانولو تورن کړی دی د څارنوالي په وینا د خاشقچي په خفه کولو کې اتلس نور کسانو هم لاس درلود. خاشقچي ورسته ځل هغه مهال ولیدل سو چې په استانبول کې د اسنادو لپاره د سعودي عربستان کنسلګری ته ننوتلی و. ترکی چارواکو ویلي د دمړې ټوټه ټوټه سوی او له ودانۍ د باندې وړل سوی و، خو پاتې شونی هیڅ ځای ونه موندل سول. د امریکا کانګرس پر چین د هنګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي. امریکایي کانګرس د هنګ کانګ په تړاو نوي بندیزونه وروسته له هغه تاییدوي چې پیکینګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمیر هیوادونو لخوا غندل سوی دی. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ په اکثریت د هنګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پریکړه کړې وه. دا مصوبه اوس ولسمشر ټرمپ ته استول سوې چې توشیه کړي. او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل سوي وو بیرته پرانستل سول. سیردال امان 30 کلن دی چې د چهارشنبې په ورځ یې په دیار باکر کې واده و. دی داسې وایي: دی وایي موږ په دې بدبختۍ کې د نیکمرغۍ احساس کوو چې په لومړۍ ورځ مو د واده سالون ونیولای سوای. د واده د سالونونو پرانستنه روانه اونۍ د ترکیې له هغو اقداماتو یو دی چې د کورونا ویروس په خاطر یې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کړي دي. د جون میاشتې په پیل کې ترکیې رستورانونه او کافیګانې پرانستل سوې او پر سفر بندیز هم روانه اونۍ پای ته ورسید. په ترکیه کې د کووید 19 دوه لکه مثبتې پیښې ثبت سوي او 15,105 کسان له دې ویروسه مړه سوي دي. د خبرونو پای.
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا له انتخاباتو وروسته به هم په افغانستان کې 4,000 عسکر پاتې شي. حال دا چې مخکې ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی و چې له نومبر مخکې به چې په امریکا کې انتخابات کېږي ټول عسکر له افغانستانه وباسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو درې اونیو کې د کرونا ناروغانو شمیر کم شوی دی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجرو:
15 روز پیش روز گذشته ما سود نداشتیم، تعداد کیس ها بیشتر نشدن، وضعیت افقی را تجربه کردیم.
ولسمشر غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوکوی ژر به د دوستم د مارشالۍ د رتبې د ورکړې رسمي مراسم ونیول شي.
انشاءالله قریبا شاهد مراسم ویژه د خاطر نصب رتبې مارشالۍ به شانههای جنابشان خواهیم.
په ایران کې د یورانیم د بډاینې یو لوی او مهم مرکز نتنز کې چاودنه شوې ده. وخت د ماښام 6:09 کې راځو لومړی مطلب ته. سپینې ماڼۍ ویلي له انتخاباتو وروسته به هم په افغانستان کې 4,000 عسکر پاتې کوي. حال دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ مخکې ویلي و ټول عسکر به له نومبر مخکې راایستل کیږي. دا نیټه په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. اسمت څاروان دغه موضوع تعقیب کړي او همداسې به راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب خیر راغلی، د دې مسلې جزئیات څه دي؟
ډیره مننه ستانکزی صاحب. د ټرمپ حکومت چې غوښتل یې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، د ځواکونو د ایستلو پروګرام ځنډولی دی. سپینې ماڼۍ دا پرېکړه وروسته له دې کړې چې پنټاګون د ځواکونو ژر ایستل خطرناک وباله. د امریکا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې نن جمعه په یوه راپور کې ویلي چې سپینې ماڼۍ ظاهرا موافقه ده چې د امریکا له انتخاباتو وروسته یو شمېر پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د راپور له مخې د امریکا جګپوري قمندانان باور لري چې سپینه ماڼۍ غواړي چې له نومبر میاشتې وروسته 4,000 پوځیان په افغانستان کې پریږدي او د ځواکونو د بشپړه ایستلو پروګرام د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وخته پریشتي د لاس انجلس ټایمز ورسپانې پر اساس تر نوامبر مخکې د ټولو ځواکونو د نیستلو پلان د تیرې میاشتې یعنی جون په وروستیو کې د سپینې ماڼۍ او پنټاګون د چارواکو ترمنځ په غونډه کې جوړ شو. لاس انجلس ټایمز همداراز وایي ولسمشر ټرمپ اصرار کاوه چې ټول 8600 امریکایي پوځیان دي تر انتخاباتو وړاندې له افغانستانه وایستل شي. ټرمپ د تیر ځل په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې که ولسمشر شو نو ټول ځواکونه به له افغانستانه وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی. لاس انجلس ټایمز وایي د پنټاګون چارواکي وایي چې په راتلونکو 15 میاشتو کې د ټولو امریکایي پوځیانو ایستل به دا هیواد ممکن په کړکیچ کې ښکیل کړي او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې امریکا یې د ترسره کېدو هلې ځلې کوي له خطر سره مخامخ کړي او د دې هیواد تاوتریخوالی به نور هم زیات کړي. د پنټاګون چارواکو دا هم ویلي چې که امریکا تر نوامبر میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي مجبور به وي چې ډیره وسله او مهمات په دې هیواد کې پریږدي. تیره میاشت په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کنټ مکینزی ویلي وو تر هغو چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې نه وي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بشپړه وتلو سپارښتنه نه کوي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس ټاکل شوې چې ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې ل افغانستان ووزی.
مننه کوم اسمت ساروان او د سپینی مانی د ورسته سرګندونو په ارتباطي لمک سره جزئیات شریک کړل. سپینی مانی تازه ویلی دي امریکایي رسنیو د راپور په اساس چې د امریکا تر انتخابات ورسته به هم په افغانستان کې څلور زره عسكر پاتې شي. لدی مخ کې بیا ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی او چې ل نومبر مخ کې بټول عسكر را باسي. نومبر کې د امریکا انتخابات کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا دفاع وزارت لخوا د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه خبر شوی ریپورت ځینی کارپوان د افغان سولې پروسې په اړه اندېښمن کړي. د جولای لومړۍ نیټې په ریپورت کې دفاع وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د وسلوالي ترهګرۍ ډلې القاعده سیمه ییزه څانګه له طالبانو سره لا هم اړیکې پالي او هلته په میشت امریکایي عسکرو باندې په حملو کې دوامداره دلچسپي لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 19مه په دوحا کې تړون لاسلیک شو چې پکې د طالبانو د القاعده په ګډون نور نړیوالو ترګرو ډلو سره د اړیکو شلولو شرط هم وو. د امریکا د دفاع وزارت راپور د سولې پر بهیر څه ممکن اغیز کېدای شي په دې اړه عبدالحی کاکړ تفصیلی او تحلیلی راپور لري.
د امریکا دفاع وزارت د جولای پر لومړۍ نیټه خبره کړي ریپورت کې د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره په داسې حال کې کړي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکي او طالب مشران د سولې تړون د عملي کولو په اړه وخت نا وخت کتنې کوي. تر اوسه دواړه غاړې وایي چې په تړون کې پر لیکل شوي نقطو په ښه توګه پرمختګ روان دی. خو د امریکا دفاع وزارت تازه ریپورت د دواړو غاړو خوشبیني تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي ریپورت د سولې تړون په اړه د امریکا د دفاع او خارجه وزارت ترمنځ د همغږي نشټوالی په ګوته کوي.
کتا چې د بندنیو چارو د وزارت نظر وګورئ نو الته زلمی خلیلزاد او د همکاران په شمول بندنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوی ډیر مثبت او خوشبینه برخورد کوي د سولې بهیر سره او دوی داسې انزور وړاندې کول هڅه کوي چې ګوند ټول هرڅ سم روان دي او تړون مطابق سم روان دي. بل خو موږ وینو چې کملګرو ملتونو ته د څار د ډلې راپور وګورئ ک د پنټاګون ریپورتونه وګورئ ک تاسو د استخباراتي دارو راپورونه وګورئ چې د 13 او 23 کې وخت نا وخت را برسیره شوی دی. هغه بیا په تقابل کې قرار لري، په ټکر کې قرار لري د هغه څه سره چې باندنیو چارو وزارت وي او دا د دې کارندوی کوي چې د دغه ادارو ترمنځ د نظر د همغږي کمواله دی. د سولې بهیر د پاره دا چې دا به د بهیر ټکنه کې منفي اغیز به پیولري.
القاعده هغه ډله ده چې لکبل امریکا پر افغانستان حمله کړې و چې په نتیجه کې د طالبان حکومت نسکور شوی وو. کله چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه وسلوالی ډلې القاعده په امریکا کې بریدونه وکړل نو هغه وخت د ډلې مشر اسامه بن لادن، نور مشران او جنگیالي په افغانستان کې ول. امریکا له طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې و نه منل سو. امریکا هم د دې کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څیړونکي حکمت اعظمي وایي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات شوی، نو د واشنگتن غوښتنه همیش داوی چې طالبان دی له القاعده سره اړیکی وشلوي.
امریکایان مجبور دي چې د طالبانو ډیر خواستونه ومني، چون چې دی باید تر انتخاباتو پورې د ترامپ اداره یو څه په خارجي سیاست کې د افغانستان سولې پروسې کامیابی ځان ته کریډیټ واخلي. مګر په عین وخت کې بیا طالبان باندې امریکا شک هم لري چې مثلا کېدای شي دوی مشتر ډیر وفادار نه اوسیږي. په همدا خاطر باندې زه فکر کوم چې دا داسې مسایل راپورته کېدل یو منفی تاثیر په سولې باندې چولای شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کې هم د طالبانو له القاعده سره د اړیکو شلولو شرط لیکل شوی وو. په تړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپل غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې امریکا او یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیش کړي. بلخوا به طالبان له هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. پر دې سربیره به طالبان نه خو هغه چاته په افغانستان کې د پناه یا استوګنې اجازه ورکوي او نه به هم ویزا، پاسپورت یا نور سفري او قانوني اسناد ورکوي چې د امریکا او ائتلافانو لپاره خطر دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوق ازادي رادیو ته تایید کړ چې افغان ولسمشر جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه درې اونۍ وړاندې منظور کړې ده او حکم به نن شپه د ملي رادیو ټلویزیون له لارې هم خپور شي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. که څه هم ولسمشر مانی په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوق د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حکم به نن شپه د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي.
دغه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک شوی و او نن شپه به د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال صاحب پر اوګو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم تر سره شي.
هممهاله د جنرال دوستم زوی او د جنبش حزب د مرکزی شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د مصالحي عالی شورا له مشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې هلې ځلې کړې. نوموړي لیکلي د دواړو خواوو د هوکړې پر اساس بلدي وروسته جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر د لومړي مرستیال امتیازات څخه د شوي پروتوکول له مخې برخه منشي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا لومړی مرستیال بابر فرحمن هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر د دې اقدام څخه هرکلی کړی دی، خو اوس پوښتنه دا ده چې د مارشالۍ رتبه باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپو امرالله امان:
هغه چا ته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کېږي چې دوی فاتح شوي، په جنګونو کې جنګ ګټلی وي او دغه د خاصو امتیازاتو په خاطر فعلاً فقط دغه یو نوم دوی ته پاتې کېږي. دلته دی سیاسي بس په خپله اردو د افغانستان کې نه لري، دی سیاسي څوکۍ په د مارشالۍ په افغانستان کې نه لري، صرف امتیاز به نوم وي.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شو چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړه وه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په برخه کې مایوسي څرګندوي. ښاغلی لال وایي مخکې له دې چې دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي، باید د هغه دوسیه چې له احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن شوی و وڅېړل شي.
مارشالی خود عقل ندیره پورته خبره ده، حتی یو ورکه ماموریت ورکول هم کفر ده.
خو خاغلی دوستم تنګدی کسانو بیل اشچی سره د دوستم هر ډول ناوړه چلند رات کړای دی. دوه کال وړاندې د جنرال دوستم اته ساتون کې دیوی محکمې په حکم سره بندین شوی و، خو تر اوسه پر دوستم د لګول شوی تورونو پاړه څه پایله نه ده ترلاسه شوی.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په تیرو دریونیو کې د کرونا ناروغانو شمیر کې کموالی راغلی. دغه وزارت مرستیال وحید مجرو آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وروستیو کې په کرونا ویروس د خلکو اخته کېدل کم شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې 302 مثبت پیښې ثبت شوي دي. خاطر پر دې سو نور جزئیات.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا ویروس 302 تازه مثبت پیښې ثبت شوې چې له ډلې 12 کسه مړه دي. همداراز په تیرو 24 ساعتونو کې 1290 کسه بیرته روغ شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو وایي په تیرو درې اونۍ کې د کرونا ویروس د مثبت پیښو شمیر مخ په کمېدو و. د وی په وازی ډول درته ویل شم چې په تیرو درې اونۍ کې مونږ د پیښو د پورته کېدو شاهدان نو مونږ حتی د کمو پیښو ثبت کړی دی. خدا په ټول هیواد کې یو ډول نه دی. په ټولیز ډول که تاسو ته ووایم په تیرو 24 ساعتونو کې مونږ د زیاتو پیښو د ثبت شاهدان نه وو. د ښاغلي مجرو په خبره په دې وروستیو کې د خلکو مراجعه هم روغتونونو ته کمه شوې ده. له دې وړاندې د ناروغانو شمیر زیات و ان تر دې چې د روغتونونو تختونه هم ډک شوي وو. خو د ښاغلي مجرو په خبره اوس دغه حالت ښه شوی او ډاکټران کولی شي په سمه توګه د ناروغانو درملنه وکړي. نوموړی وایي لسلو زیات د تنفس مصنوعي ماشینونه له جرمني هیواد څخه تازه رارسېدلي دي او له دې سره به د ناروغانو درملنه نوره هم چټکه شي. دوی دغه ماشینونه کولی شي ډیر آی سی او ګانې مجهزه کړي. له 450 کسانو څخه 340 کسه کولی شي د آی سی او په برخه کې چې روزنه لیدلې ښه کار وکړي او پاتې نورو کسانو ته به هم پراتلونکي تور ورځو کې روزنه ورکړل شي. د ښاغلي مجرو په خبره په نږدې راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس د تشخیص لپاره لابراتوارونه هم جوړ شي چې پیلې د لسو ولایتونو څخه دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټول هیواد کې د کرونا ویروس شاوخوا 2000 مثبت پیښې ثبت شوي چې له ډلې 819 کسه مړه او شاوخوا 10000 بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
ورزو خوست د خوست پنګوال وایي د لس کال انتظار سره سره په دې ولایت کې صنعتي خارګوټی نه دی جوړ شوی. دوی وایي تر اوسه یوازې د صنعتي خارګوټی د احاطې د جوړېدو چارې پیل شوي او که کارونه هم دغسې روان وي شاید کلونه نور هم انتظار وکړي. نور حال له سیمې د احسان آریان پراپور کې.
په خوست کې د صنعت او قانون خونې عامل رئیس جهانګل همتوایی په دې ولایت کې د صنعتي ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېرې پسې روانې دي او تر دې مهاله د دې ښارګوټي د احاطې دیوال هم نه دی بشپړ شوی. د یوی برېښنا د زیربنا چارې او پانګوالو ته د ځمکې د ویش کارونه لا هم نه دي پیل شوي.
تر اوسه پورې د خطا دیوالونه نه دي بشپړ شوي. موږ د ولایتي ادارې د اقداماتو نه ناخوښي څرګندوو. د سړکونو زیربنا او برېښنا کارونه په هیڅ ډول نه دي شوي. هغه بودیجه چې د لپاره منظوره شوې ده شاید چې موږ به دا بودیجه له لاسه ورکړې وي.
په خوست کې د محل د 200 شاوخوا کې لوی او کوچنی فابریکې فعالیت لري چې د ځای او برېښنا له ستونزو سره مخ دي. سیف خان د صابون جوړولو د یوې کارخونې مالک دی. دایوی غواړي په صنعتي ښارګوټي کې د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت پنګونه وکړي خو په وینا یې د دې کار لپاره لس کاله انتظار وکړ او نه پوهیږي چې لا به نور څومره انتظار وکړي.
پارک صنعتي موضوع چې ده تقریبا یو لس کاله کېږي چې دا خبره روانه ده خو کارونه ډېر پاتې دي. موږ ته اوسه پر مځکه هم تودې شوې نه ده. دا ستونزه چې خل شي 200 پورې خلک اماده دي چې فابریکې جوړې کړي په غټه سطحه.
د خوست په اسماعیل خیل او منډوزای ولسوالۍ کې د سموات په نوم صنعتي ښارګوټی 400 تجربه ځمکه لري چې د مسؤلینو په وینا 200 شپږ تولیدي کارخونې پکې پلان شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنعت امیر صابرشاه حکیمی وایي چې د سموات ښارګوټي د احاطې چارې او یاسلنه بشپړې شوې دي خو د زیربنا او پنګوالو ته د ځمکې د ویش چارې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په پالیسۍ پورې اړوند بولي.
خطه پروژه په جریان کې ده چې تقریبا اویا سلنه بشپړه شوې ده. زیر بنا وزارت صنعت تجارت او پالیسۍ پورې اړه ده چې دای ټول په یو ور توزیع کوي، ختم نزدې کوي او په مشخصه ناغه فابریکا چې تفاهم نامې منځ ته شوې ده ریټیل کوي.
کڅه هم په خوست ولایت کې تر اوسه پانګوالو ته د صنعتي پارک د ځمکو ویش نه دی پیل شوی، خو په خرګوټي کې د پانګوالو لورې د پانګونې په موخه د ځمکې د ترلاسه کولو لپاره د فرمو د ډکولو ګڼ وړاندیزونه هغه څه دي چې پانګوالي د ځمکې د کمښت له امله سر له اوسه د یو بل صنعتي خرګوټي د جوړېدو غږ بدرګه کوي. د خوست د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤولین هم د ځمکې د کمښت او د دوهم خرګوټي لپاره د ځمکې د پیدا کېدو په موخه د هڅو خبره کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورزو ایران ته د ازادي راډیو له همکار اسمت ساروان سره مو د نتنز د یورانیم د بډاینې د مرکز په اړه باندې خبرې کړې دي. درنو اوریدونکو، اوس هم ورزو ایران ته. هلته د ایران د یورانیمو د غنی کولو یا بډایولو یو تر ټولو لوی او مهم مرکز نتنز کې پرون چاودنه شوې ده. دا چې د چاودنې څرنګوالی څنګه دی، په دې اړوند نور مسایل څه دي، زموږ همکار عصمت ساروان دغه مسله تعقیب کړې. هم د اوس سره سټوډیو کې دی ساروان صاحب. ستړي مشه، په خیر راغلی. چاودنه څنګه چاودنه وه؟ اوس څه ویلي دي چې چاودنه د څه په خاطر شوې ده؟
ستانیک ځای صاحب، اول خو مننه. نیویارک ټایمز له قوله به زه تاسو ته ووایم چې دی ورځپاڼې، چې ډېره مهمه امریکایي ورځپاڼه ده، د استخباراتي سرچینو په قول ویلي دي چې پرون د نتنز په اتومي تاسیساتو کې چاودنه شوې ده، او غالبا دا پیښه د کومې انفجاري وسیلې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. دا پیښه د نیویارک ټایمز پر اساس د دې بټۍ هغه تاسیسات ویجاړ شوي چې د مځکې په سر وو. دې ورځپاڼې دا معلومات د منځني ختیځ د یو استخباراتي چارواکي په قول ورکړي دي. په نتنز کې د ایران د سنتریفیوژ د منتشرولو مرکز دی، او په 100,000 متر مربع ساحه کې د یورانیمو د غنی کولو تاسیسات هم موجود دي، او دا تاسیسات په مځکې کې 8 متره لاندې هم جوړ شوي دي. او اشاره وکړه چې وای برسیرن تاسیسات ویجاړ شوی دي، خو لاندینې په خپل حال شاید پاتې وي. ویل کېږي چې نتنز د ایران د یورانیمو د غنی کولو اصلي ځای دی، او د اتمي انرژي نړیواله اداره په دې مرکز او په دې تاسیساتو څارنه کوي، او خپل پلټون کې وخت نا وخت ورلیشي.
د ایران چارواکو په دې اړه باندې څه ویلي دي؟ دغه د ریسه ده دغه چاودنې او حادثې په اړه.
د ایران د اتمي انرژي د اداري ویندوی بهروز کمالوندی پرون له چاودنې 1 ساعت وروسته وویل چې چاودنه د تاسیساتو په یو پرانیستي ځای کې شوي، او لکبلې چاته مرجو بل نه ده پیښه شوي. دوی عموما هم داسې خبرې کوي چې چاودنې څو مخکیم شوي دي، او ویلي دي چې چاته مرجو بل نه ده اوخته. د دا ادعا هم کړي چې د چاودنې په ځای کې ککړون کې اتمی مواد نشته، او دا واضح سمینه دي چې اتمی وړانګې خپرې شوې دي. تر دې یو ونې وړاندې د تهران په ختیځ کې د یوې خورا لوړې یا زورورې چاودنې غږ خلکو واورید، او وړانګې هم ولیدل شوې. وروسته د ایران د دفاع وزارت ویندوی وویل چې دا د پارچین د غازو په یو زیرمه کې چاودنه وه، او مرشوبله نه دا اړولې.
ډیره مننه عصمت ساروانو چې د ایران د یورانیم د بډای کولو یا غنی کولو د یوې لوی او مهم مرکز نتنز کې د چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل او تفصیل مو واورید. ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار لیکلی جنرال دوستم ته مارشالی ورکړل شو خو د احمد ایشی د قضیه په برخه کې به څوک عدالت تامین کړي. حکمت الله حماسم د هلمند لنادلی لیکلی دی چې ولسمشر باید دوستم ته مارشالی نه وای ورکړي. تازه خان سمسور ل ننګرهار لیکلی ولسمشر غنی دی یوازې د کابل نه بلکې د ټول افغانانو ستونزو ته پام وکړي. عبدالعزیز د مارجیت خلیکلی د زلمی خلیلزاد هڅې د افغان سولې لپاره ستایل وړ دي. او صدیق الله تنها لیکلی دي که طالبان او حکومت له یو بل سره جوړ شي نو د عام افغانانو لپاره به یو اختر وي. په همدې سره د ازادي راډیو د پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. زه له تاسو اجازه غواړم دری ورستۍ خبری مجله به جکفر احمدی تاسو ته وړاندې کړي چې استودیو ته راغلی مهرباني وکړئ.
تشکر از شما.